وكيل صولا معلم د ننګرهار ولایت په اسکا مینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندوي سي سولمال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، نو اوریدونکو به اطمینان ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشنا وي. راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې او هلته دیوالي جریدې وې په هغه وخت کې، په هغو کې به هم لنډې مقالې دا هماغه د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادېږي پسرلی، پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یې زما په یاد دی. پسرلی شو، پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې تا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه 3 ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په 10 شپېتمو کلو کې مخافه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او 3-4 دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه، وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه، خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ. داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانۍ ولیده. وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا مې په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال و له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه منګ یو دکان لرو دغه سره څنګه یو لیکوال دغه وخت سید محمد طاهر بنا نومیده، اصلا شاعر او دغه د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ و احزابو سره رابطه به یا بزخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلث، یو ما هم د ځان ملګری که د حزبې کېدو نه وم، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتل ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه راوړل علی ګل پایوان،
بله
او ښه مې یادی. دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغه چې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه، چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق اوپاله ځان کې
روزه. بله بله. اوس سلامال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه هم لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه د ادبیاتو دنیا ته نه وای ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالی مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنی زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغیز کوي.
مسافری خو څو ډول اغیز کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار هم وي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا خې تر ټولو مجزه پېږم یا تقریبا لویا پیسې دا شاعران یا لیکوالان چې دلته را ماجر سوي دي هغه دا تولیدات لري دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یو ډیره کم محدوده برخه ده چې هغه فعال دي او دا پیسې ډیره کم ده نو دلته هغه چې په افغانستان کې دا دا په د د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډیر کم راځي
وړاندې تاسو ویلي چې اوس هغه فضا یې نه وي هغه څه وخت نه هغه څه لوستونکي نه وي چې د هغوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دې وشي بیا بهر کې سره دې چې دومره ستونزې دي بیا هم څومره هغه شته لیکوالان چې د یو بل سره نږدې پاتې شوي دي که نه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي
روغتیا درته ووایم یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتي فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول دغه رابطې چې دي منفردي دي انفرادي دي له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي خصوصا په لویا کې کلتوري ټولنې شته دی سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لانم ورغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره ملما کېدل بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې ما دا شو همدلته پاتې شو بیا وروسته هغه سره ونړېده بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چاتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د ناک خوندې وي د کتابونو مخکتنې په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي اما دا یوه تشه ده کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوالې اتحادې اوس یې ډېر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو په خپله ناګه ادبي ټولنو
بله اوس عوامل بچه د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي
څه خبره یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې یو مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې کوم موضوع د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاس یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نمبرسته وغواړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي. او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا زیرې شي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انکیوبیټر په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تیروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس به تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته، دغه خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته سوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول مانې څومره هنري دي، دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانې ضایع کېږي. او خپل تولیدات کوم، کیسې لیکم، اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ مانیم وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریو ګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم، تاسو یې کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم. یوه مجموعه ناګا، تقریبا د ناګا د خودو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم، او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب بڼه راوځي، او یا لاخلا آماده شي چاپ ته. دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب، که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډېر زیاته علاقه لري چې پرې لیکنه وکوئ، په کوم برخې ډېر زیات د احساس راحتۍ پکې کوئ چې هغه سره ډېر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړئ چې لیکنې پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغه برخه کې تاسو ډېر زیات راحت احساسوئ او کولی شئ ډېر ښه او پراخه لیکنه وکوئ؟
دا اصلي خو زه لویه تجربه ده کیسه لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا د سناریو نوم اخلم سینما دپاره، چون دا دوه برخې زموږ په هنر کې یا زموږ په لویه کې فرهنګ کې لیکوالان نسته دی، او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت مخې شوق یو اړخ دی، رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر هم ولرو، موږ باید خپله یو سینما هم ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم، او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم، تاریخونه لولم. نو په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته راځي هغه هم لولم.
بله کیسې مو ویلې، کیسه باید څه ډول ولیکل سي؟ کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین ده څوک دي کنه. نو اول په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی، یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي. خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي، نو لږه مشکله ده. ته باید چې شای لیکي عام د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او عام ته باید په پام کې دا ونیسي چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وي، څومره سبک نه وي، اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو اثارو ته ډیر زیات دی. نو چېرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي، یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوت وي.
بله اوس سلام سه. بله ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي. یو څه ناسو تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوي وي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوم، ما خو د کوشنواله کې سره ته وکړه کنه. بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نه وي. بیا خو زه شوروي ته لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري. نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي، د هغې د مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته پردۍ ایدیولوژۍ سره پردۍ لښکر یې راوړي او په خپله استبدادي او توتالیریزم یې حاکم کړ یو ډول، او دې فاجعه وزرګول. او څومره چې وخت تېرېده یو ډول زبونو ډېرې لویې تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بده ته ناراضي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي، او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله سولمال صاحب،
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو کدا غشي من جوړ شي ملګری کیږم.
بله
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
بله تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او ادبیات ترمنځ څه رابطه. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وسي، دا به درسته نه وي.
بله سلیمان صاحب، ولې افغانستان څخه راوتلی؟ که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرې هلته افغانستان ته ځئ، یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوي؟
افغانستان خو نو تمن څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه کنه.
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غونډه هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړې، نو دا خو داسې ریواد کې پات کېدل مشکلي خو خو په خارج کې داسې نه ده. دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، ته د خپل مسلکی هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرض مخکې تاسو هم ویل کنه چې دلته ولې څوک نسي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدای نشي، یا فرض یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته ته فرضاً افغانستان راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي. که تالته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي. یو والا مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه.
هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه. هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او مانوي سپورټ یې کوم، مرسته یې کوم. او ما دا شوق دی، او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي سولمل سبدا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا اوکي راکړه چې تاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي.
Sandok chate sandok